كانوا قدمنا بريدون كوكاتون السلام عليكم سلام شهيدا ذا ويس اوف امريكا دي واي او ساتا خبري خبرونا ذا واشنطن دي سي استوديو نا نيخ بني غاتا سو ذا خبرونا بريديو باندي اوري ذا ذا غيتر سانج بتي باندي كتلي هم شي ذا دي خبرونا رواني كون كيو اك مجالوان
اغزا شويب زادا
تسولو تهر كلي واي او لاول هم ساسو پام راگرزو ذا مهم خبرونو سر تکوتا
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې وروسته د امریکا صدر ډونالد ټرمپ ویلي د طالبانو سره د افغان سولې په سر خبرې اترې یو ځل بیا شروع شوي او تمه سرګن کړې ده چې د جنگ ځپلې افغانستان نه به خپل پوځیان ډېر زر راوباسي
او چې نو پاکستان په امریکا غکړې دي چې د سی پیک لوی اقتصادي منسوبې په اړه د پښتنو راپورته کولو نړیواله د حقایق وګوري او د ثبوتونو سره خپل خبر وړاندې کړي
اخو پاکستان کې 15 نور ماشومان د پولیو پر انځخته شوی چې پکې دوا د خیبر پښتونخوا او درې د سین صوبې سره تعلق لري دغه 15 نوي کیسونو راپورته کېدو وروسته په پاکستان کې روان کال د پولیو د ناروغانو شمیره یو نوي ته رسیدلې ده
قدمونه اوریدونکو کتونکو دا و زمونږه مهم رپورټونه او د هغې خلاصه خو اول هم په پروګرام کې به تاسو ته وړاندې کوو خپل رومني رپورټ
ګران اردوونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی د خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنې غوړې قدرمن اردوونکو د تیر یو کال راسه د امریکایي چارواکو او افغان طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې چې روان کال د سپتمبر په میاشت کې د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د اعلان وروسته ځندېدلې وي تیر ورځ صدر ډونالد ټرمپ د امریکا فاکس نیوز سره په مرکه کې ویلي دي چې دغه خبرې اترې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې وروسته بیرته شروع شوې دي صدر ډونالد ټرمپ تم سرګن کړی دا چې د طالبانو سره د افغان سولې په سر خبرې اترې بیا شروع شي او تم یې سرګن کړی دا چې دغه جنگ ځپلې هیواد نه به خپل پوځیان راوباسي د فاکس نیوز سره په خپل دغه تازه مرکه کې صدر ټرمپ ویلي چې امریکا د دې وړاندې هم طالبانو سره د سولې تړون ته نږدې شوی و خو کابل خار کې د طالبانو د موټر بمې حمله لوجې د سولې دغه خبرې اترې ختم کړي وي د صدر ډونالد ټرمپ د دغه تازه مرکه تفصيلي حال یو سو شی وړاندې زموږ همکار محمد اکرام د رحمان بونډيري نه پختله تاسو ته وړاندې کوو
د امریکا د صدر ډونالد ټرمپ د دې خبرې د کېدون مخکې هم غلط هاوړو منه ټویټ کړي وو چې خبره بندې شوه د هغې نورستو یو عمل روان وو نو سړونکو نه چې موږ تاسو کړو نه غوښتي دا خو ناصافي نه ده د یو عمل موجود وو یعنی دا خبر په مکمل توګه ختم شوی نه وی ځکه چې زلمی خلیل زاد کابل سفر وکړو د اسلام آباد سفر وکړو د قطر سفر وکړو خو اوس صدر ټرمپ وویل نو صدر ټرمپ وینا چې دا ډیر اهمیت لري صدر ټرمپ خپل خبرو کې ویلي دي چې د طالبانو د سر د خبرو اترو امکانات چې دي موجود دي او په دې کې د بیا سر د خبرو شروع کوي د پکې د سولې د تړون خبر هم کړی دا امریکایي رسنۍ فاکس نیوز سره په خپل یو مرکه کې صدر ټرمپ ویلي دي چې امریکا له دې وړاندې هم طالبانو سره د سولې تړون ته نږدې شوی خو کابل خار کې طالبانو د موټری بمې برید لامل چې دولس کسان پکې وژل شوی وو دغه خبرې ختمې شوې دي پرون دغه مرکه د امریکایي په فاکس نیوز راغلې ده او نن په نور مطبوعاتو کې راغلې ده په دې اخلا زیات تفصیلات خو صدر ټرمپ نه دی ورکړي چې دا مذاکرات په بیا څنګه کیږي یا د لوزنامو په څنګه کیږي البته دا ویلي چې د دې لوزنامې لپاره کوششونه روان دي زه به تاسو دریات کم چې دې خبرې کولو نه مخکې یو ورځ مخکې صدر ټرمپ هغلی صدر اشرف غنی ته ټلیفون هم کړی وو او د هغې نیم خبر کړی وو بل د دې نه یو ورځ مخکې په هډسن انسټیټیوټ کې چې کوم دلته امریکایي د سټیټ ډپارټمنټ اعلی سفارتکار دا داس جکسن هغه چې کوم مطبوعاتي کانفرنس ته وینا کوله کوم چې په افغانستان د سولې په موضوع باندې په کوم کې چې د هندوستان سفیر موجود و شرنګلا په کوم کې چې د افغانستان سفیر موجود و په کوم کې چې د هډسن انسټیټیوټ کې نورم سلنکاران موجود هغه پکې مهم ټکی دا ویلو چې د سولې عمل ډیر نږدې شوی دی پای کې د طالبانو په سیاسي عمل کې د برخې ورکولو خبرې چې دي هغه آسان شوې دي. خو یو ټکی ورسده ول چې دینه دا تمه نه دي کول چې په کار چې په افغانستان کې بګني په مکمل توګه تشدد شي هغه ته د پای ټکی کې خودل شي. هلته هغه ول چې وسم آیسس یا القاعده موجود دي او د هغه خلاف به جګړه شریک جګړه کول په کار وي.
تاره توی تاسو چې د اخیری کوم خبرو کړی چې شریک جګړه کول په کار وي، ځینې وختونو کې دلته په سړنیزو ادارو کې هم چې کله خبرې اترې کېږي نو په افغانستان کې چې کله د ترټ خبرې کېږي نو په دې کې غټ نوم د داعش اخیستل کېږي. آیا طالبان هغه شان د هدف نه یا د ترټ نه بل طرف ته راوستل شوي دي، یعنی د سیاسي عمل په هیڅ ورته کتلی کېږي او کنه د طالب د داعش په شان ورته کتلی کېږي؟ ترټل ته سو ګڼل کېږي
د داعش په شان ورته نه کتل کېږي. د مختصر او ورکوټ جواب دا دی. دویم جواب دا دی چې او د کرخې نه دی بل طرف ته راوړل شوی دی، یعنی دی وز دی یو ترټ یعنی ترهګر وستوال ګوند په توګه نه بلکې د یو سیاسي طاقت په توګه باندې په کابل کې د کردار لپاره د مستقبل لیدل کېږي. په امریکا کې چې په پاور کوریډور کې کمسل انکاران دي هم دا خبره کوي او په اشارو کې چې کله د افغانستان د سولې د پروسې کم مشر دی هغلی خلیلزاد او افغان چارواکو هم دا ویلي دي چې د طالبانو د افغانستان په سیاسي مستقبل کې د سبا ویني، یعنی راتلونکي دی ویني چې داسې وشي. خپل طالبان هم چې څو ځله ورسره کم په قطر کې یا ماسکو کې مرکه شي نه غوم دا ویلي دي چې د خپل تګلارې ستراتیژي بدله کړې ده. دغه مطلب دا دی چې د جګړه نور نه کول غواړي، د دې جګړې د لارې خپل کم چې نظریه ده یا ایديالوجي ده هغه په خلکو نه ورته پل غواړي. د غواړي چې د سیاسي لارو چارو د افغانستان په مستقبل کې کارولو بوي. اوس دا سيزنی اخبارونه مطبوعات هم وي چې په افغانستان کې دننه داعش خلاف جګړه چې ده هغه طالبان او افغان پوځونو په شریکه کې لګیا دي.
دا وایس اف امریکا دی وای اف ساته خبری خبرونه ده د واشنگتن ڈی سی د سټوډیو نه تاسو زموږ خبرونه ته وګی. موږ سره ملګری اوسې او سوم په یو بل رپورت کې د افغانستان د بشري حقوقو کمیشن په هیواد کې د خزو پر باندې د تاوتریخوالي پیخو د زیاتوالي په حق لا سرګندونې کړې دي او ویلې دي چې یوازې د روان کال په وو میاشتو کې په دغه هیواد کې د میرمنو د زورونې سکم وزره پیخې مخې ته راغلي دي. په دې اخلا تفصیل راکوي د کابل څخه د ډیوه خبریال حقمل روان.
د شنبه په ورځ د خبری کانفرنس پر مهال د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د یو میاشتو راپور دی وړاندې کولو پر مهال د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون کمشنر شبنم صالحی وویل
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون کې 2022 د تاوتریخوالي قضیه سبسوی دا په داسې حال کې چې تیر کال په یو میاشتو کې 2015 شپږ د تاوتریخوالو قضیه وختو د خزو پر وړاندې سبسوی او متاسفانه دا شمیرې د خزو پر وړاندې د
دی بشر حقوقو دی کمیسون کمشنر وای پر روان کال کې د ښځو پر ضد دی تاوتریخوالی 1016 فزیکی پیخي سبچوی چې لدیش میر څخه 1044 پیخو دی وهل او ټکول پیخي دی او پاتې دی وژنو ټپیکې دو دی ځان سوځیدنې اجباري کارونه دی بدن دی غړو دی غوڅیدو دی تاوتریخوال نور ډولونه شامل دی.
ژبنی او رواني تاوتریخوالي سح کال د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون کې معمولا 1014 پیښې سبسوي دي. تیر کال کې دا پیښې 900 پیښې وې. د تیر کال په نسبت سره 10.1% زیاتوالی ښيي. د ژبنی او رواني تاوتریخوالي معمول ترین ډولونه هغه تمسخر، استیزا یا رشخند وهل دي، تهمت دی، له کوره د ښځو شړل دي، اجباري انزوا ده، په قتل تهدیدول دي، د اولاد له امله سپکاوی ده، نارینه اولاد نه درلودلو له امله سپکاوی ده.
د بشر حقوقو ادارې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د بیلابیلو ډولونو څخه یادونه وکړه. ویلې دي چې د تاوتریخوالي 250 نورې پیښو کې اجباري ودونه، له قانوني عمر مخکې ودونه، په زور مخدره موادونه ګټې اخیستنې ته مجبورول، روغتیايي خدماتو ته نه لاسرسی او د ژوند ملګري د انتخاب پر وړاندې ممانعت، له زده کړو بې برخې کېدل، له سیاسي او مدني فعالیتونو څخه د ښځو مخنیوي او یو شمېر نور موارد شامل دي. د بشر حقوقو خپلواک کمیسون کمشنر شبنم صلیحه وایي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي له 2022 څخه 98.1% یې په کورونو کې ترسره شوي او پاتې نور د تاوتریخوالي پیښې په کوڅو، صحرا، هسپتال، ښوونځی او د کار کولو په سیمو کې رامنځته شوي دي. شبنم صلیحه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو د زیاتوالي لاملونو په اړه وویل:
تر ټولو ډیر موارد هغه د ناوړه دودونو شتون ده. په نورو پرتو سیمو کې د دولت د واکمنۍ کمزوري ده، له مجرمینو سره د غوڅ چلند نشتون دی، د مافیا کلتور عامیدل دي، د مخورو یا د بانفوذه کسانو لاسوهنه ده په عدلي او قضایي چارو کې، داسې د ښځو محدود لاسرسی دی ښځو د تاوتریخوالو څارنوالۍ او محاکمو ته. اخیرن لامل هم د عامه پوهاوی ټیټوالی دی، بخصوص په نارینهوو کې.
د بشر حقوقو خپلواک کمیسن په خپل راپور کې ویلي دي ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي له رامنځته شویو 2022 قضیو څخه 144 د قانون له مخې حل شوي دي. د کمیسون کمیشنر شبنم خبري کنفرانس ته په وینا کې ویل پولیسو ته د تاوتریخوالي له استول شویو 420 پیښو څخه 270 مواردو ته رسیدنه شوې ده او 150 پیښو عاملین تښتیدلی دي. شبنم صلیحي په وینا د ښځو د تاوتریخوالي هغه 530 قضیې چې افغانستان څارنوالۍ ته لیږل شوي 110 د حقوقي مشورو له لارې هوارې شوي دي، په 230 مواردو باندې څېړنې بشپړې شوي دي او پاتې نور تر څېړنو لاندې دي. د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د راپور له مخې د افغانستان محکمو ته هم د ښځو د تاوتریخوالي 230 دوسیې استولې دي چې له هغې جملې څخه 116 اخري فیصلو ته رسیدلي او په 114 نورو کار روان دی. د افغانستان د بشر حقونو کمیسیون وایي د افغان ښځو د تاوتریخوالي 503 قضیې حقوقي مشورو ته رسیدلې، 500 یې روغتیایي مرکزونو ته او 220 قضیې ولایتونو کې د ښځو او عدلي ریاستونو ته معرفي کړې دي تر څو په اړه یې اړین ګامونه واخیستلی شي. حکمل صدات، ډیوه ریډیو، افغانستان.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناست دي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربورولۍ د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای VOA دیوا.
ګران اردوونکو، دا ډیوه ریډیو ده. قدرمن اردوونکو، چین او پاکستان په امریکا غږ کړی دی چې د سی پیک لوی اقتصادي منصوبې په اړه د پښتنو راپورته کولو نه وړاندې د حقایق ګوري او د ثبوتونو سره د خپله خبره وکړي. د چین او پاکستان د دغه خبرې یوه ورځ وړاندې د جنوبي ایشیا لپاره د امریکا ځانګړي استازي ایلس ویلز په واشنگټن کې په سی پیک منصوبه د بحث لپاره جوړې وې غونډه کې په دغه منصوبه ټکونه کړي او ویلي وو چې دغه اقتصادي منصوبه به د پاکستان اقتصاد نور هم خراب کړي او دا چې ګټې به یوازې بیجنګ پورته کوي. په دې اړه تفصیلي حال د ډیوه ریډیو خبریال ارشد حسین وړاندې کوي.
پاکستان کې د چین سفیر یاو جنگ ویلي چې د سی پیک پروژه د پاکستان او چین دواړو په ګټه ده او د دواړو هیوادونو مطبوعاتو له د سی پیک په اړه د منفی پروپاګاندا مقابله کول پکار دي. پاکستان کې د چین سفیر دا اشاره 13 ورځ د جنوبي ایشیا د پاره د امریکا سفیر ایلس ویلز هغه تقریر تکړي په کم کې چې نوموړي د پاکستان په وګړو د سی پیک د شفافیت په اړه د سوالونو راپورته کولو خبره کړې وه. ښکار دي چې یو ورځ وړاندې واشنگټن کې د یو تقریر دوران ایلس ویلز ویلیو چې چین په نړۍ کې تر ټولو زیات قرض ورکوونکی هیواد دی، خو هغه د قرض ورکولو خپل شرطونه پټ ساتي او باید چې هم له دې عمله پاکستانیان د سی پیک په اړه د چین په سرمایه کاری سوالونه راپورته کړي. د ایلس ویل د بیان وروسته پاکستان کې د چین سفیر یاو جنگ ویلي چې چین د سیاسي مقصدونو او د مخصوص حکومتونو نه بالا تل د پاکستان مرسته ملاتړ کړي او د پاکستان څخه بچره هم په داسې وخت کې د قرضو واپس کولو غوښتنه ونکړي کوم مهال چې د پاکستان د پاره کول ګران وی. د چین سفیر دا سوال هم راپورته کړی چې کله کال 2014 کې پاکستان د توانایي د سخت بحران سره مخ وو او چین دلته د بجلی پیدا کولو پلانټونه لګول، نو هغه وخت امریکا چرته وا؟ امریکایي کمپنیانو هغه وخت ولې په پاکستان کې پلانټونه نه لګول؟ هغه دا هم ویلي چې امریکا تل پاکستان ته امداد د خپل سیاسي ترجیحاتو په بنیاد معطل کړي. د چین سفیر وینا و چې ایلس ویل د سی پیک په اړه کره علم نه لري او د سی پیک په حق له د هغې خبرې د هغه په قول د غربي میډیا په پروپیګنډا بنیاد لري. د پاکستان د سینټ د خارجه چارو کمیټې مشر مشاهد حسین سید د سی پیک په اړه د ایلس ویل خبرې مایوس کن بللي. هغه ویل چې سی پیک د پاکستان د توانایي د ضرورتونو پوره کولو ضمانت دی او د دې منصوبې د دویم پړاو له کبله به په پاکستان کې یو صنعتي انقلاب پیل شي. خو د جنوبي ایشیا دپاره د امریکا سفیره ایلس ویلز وایي د سی پیک اغیزې به هغه وخت د پاکستان په اقتصاد ولیدلی شي چې کله سلور یا شپږ کال وروسته پاکستان ته د پورونو په مت کې پیسې ورکول ور په غاړه شي. د پاکستان په سینټ کې د خارجه چارو د کمیټې غړی ستاره ایاز ډیو ریډیو ته وایي د ښکاره ده چې سی پیک کې چین خپل او پاکستان خپل مفاد لټوي او وایي دا مهال چې د چین او امریکا ترمنځ کوم حالات روان دي، امریکا به غواړي چې پاکستان هم د چین سره داسې اړیکې ولري څنګه چې هغه لري. هغه وایي کچري د سی پیک په پروژه کې بډې رشوتونه اغستل شوي وي او دا منصوبه شفافیت نه لري، نو باید چې د امریکې د وینا نه پرته پاکستان دا اوسیړي. راپورونه وایي چې په تیرو 15 کلونو کې چین په پاکستان کې د سړکونو، بندرونو او د بجلی د گریټ سټیشنونو په بیا نوې کولو خوښه 40 ارب ډالر لګولي او د کال 2013 پورې به د سی پیک لاندې پاکستان کې د چین سرمایه کاری 80 ارب ډالر ته ورسي. امریکا او ناقدین د چین د بیلټ اینډ روټ د منصوبې لاندې پروګرامونه د پاکستان په ډول ملکونو دپاره د قرضونو یو جال بولي چې په اقتصادي مشکلاتو کې ګیر او د چین د قرضونو ادا کولو کې به د مشکلاتو سره مخامخ کیږي. خو په اسلام آباد کې د چین سفیر دغه اندېښنې رد کړي او وایي چې د واشنگتن او آی ایم ایف برعکس چین په سیاسي بنیادونو چاته قرضې نه ورکوي.
د وایس اف امریکا دی بیا یو ساده خبری خبرونه ده. قدرمنو اوریدونکو، موږ سره ملګری اوسې یو سوم په پاکستان کې پرون یعنی د جمعې پرواز د هیواد سرکاري بانک چې دی په هیواد کې د سود شره چې د 10.25% پر ځای ساتلې ده او اقتصادي ماهرین وایي چې د ګرانۍ د کچې د فشار له امله پر ځای ساتل کیږي او داسې هم ویل کیږي چې د دې له کبله بهرنۍ پانګه اچونه چې ده په هیواد کې هغه متاثره کیدی شي. نور تفصیل راکوي رابعه پیر په دې تفصیلي رپورټ کې.
د پاکستان سٹیټ بینک تر راتلونکو دوو میاشتو د پاره مانیټری پالیسی بیان خپور کړی دی چې تر مخه شرای سود 10.25% پر کچا برقراره ساتل سوی ده. بل پلوته د څېړونکو وینا ده چې د سٹیټ بینک دغه پریکړه به سرمایه کاری به نور هم کم سي. د سٹیټ بینک د اعلامیه تر مخه زیاتېدونکې ګرانی باندې قابو مندلو او فارن ایکسچینج ریزرو ته وژه ورکولو د پاره سٹیټ بینک له اړخه دغه ګام پورته سوی ویدی چې د سود شرعه 10.25% باندې برقراره ساتل سوی ده. سٹیټ بینک دا هم ویلی دی چې روان کال د ګرانی کچا 12.2% پورې پاتې کېدو امکان دی او مجموعي کامی پیداوار نمو به 3.5% پورې وي. سٹیټ بینک د پورته کړل سوي ګامونو له سببه په راتلونکي 4 میاشتو کې د ګرانی فشار کې د کمی هیلې هم څرګندې کړې دي او دا هم وایي چې مالیاتي او سوداګري تاوان شرای سود کې د زیاتوب له سبب څه استحکام او اقتصادي پرمختګ په نظر راغلی دی. خو بل پلوت څېړونکو وینا ده چې د سټیټ بانک له اړخه د سود شرا 13.25% برقراره ساتلو څخه به د سرمایه کاری کولو عمل نور هم سست سي. په اسلام آباد کې د اسلامي پوهنتون د اقتصاد د څانګې پروفیسر میراج الحق د ډیوا ریډیو سر خبرو کې وایي دوی زیاتوی چې د اقتصاد پرمختګ تر هغه ممکنه نسی کېدی تر سوچي حکومت گرانی او بیروزګاری کې کمی نه وراوستي او د خلکو د شیانو اخستو واک سیات سوی نوی. مشر سوداګر سفر موتی والا وایي چې د سټیټ بانک دغه ګام څخه خلک مایوس سوی دي. ډیر زیات زیان لري. ګرانی به زیاته سي 13 او 14% سود باندې دا ممکنه نه وي چې څوک به نوي کارخانې ولګوي او سرمایه کاري به وکړي. دوی وایي چې د سرمایه کاري زیاتولو دپاره په کار دی سټیټ بانک د سود شرح 10% څخه راکښته کړي. د سټیټ بانک د مانیټري پالیسي اعلان په داسې حال کې سوی دی چې د پاکستان شماریاتو ادارې بی پی ایس د شمیرې تر مخه په پاکستان کې لارج سکیل مینوفیکچرینګ یعنی په لویه کچه شیانو جوړولو د انډیکس تر مخه کال 2019 او 2020 په درو میاشتو کې هر کال په بنیاد 5.63% کمی راغلی ده. په انډیکس کې د کمی دغه سبب د ښه اقتصادي حالاتو نشتوالی ګرځولی چې له سبب په 6 میاشتو کې ډیر زیاته کمی په نظر راغلی ده. څېړونکي دغه سبب د ډالرو په نرخ کې زیاتوب برآمدات او درآمداتو ترمنځ فرق او اقتصادي حالاتو کې کمی ګرځوي. رابیہ پیر وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو اسلام آباد.
گران اردوونکو دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے اوس هم تاسو بوزو خیبر پختونخوا پاکستان تا چرته چې 13 ورځ د پولیو 15 پیښې رپورټ شوې دي. په دغه کې 2 د خیبر پختونخوا په بنو لکې مروت او 3 پیښې بیا د پاکستان سند صوبه کې رپورټ شوې دي. دغه 15 رپورټ شوې کې سونو سره په ګرد پاکستان کې روان کال د پولیو نه متاثر شو ماشومانو شمیره 1 ته رسیده او یوازې په خیبر پختونخوا کې دغه شمیره بیا 6 ده. تاسو ته به در یاده کړو چې پاکستان کې سږ کال د 1300 کلونو په مقابله کې د پولیو نه متاثر شوو ماشومانو شمیره ډیره سوا شوې ده. په دې اړه تفصیلي حال د ډیوا ریډیو خبریال شاهین شاه افریدی وړاندې کوي.
پاکستان کې د 15 تازه پولیو کیسونو راتلو وروسته د غشمیره 1 ته ورسېده. خیبر پختونخوا کې یو ځل بیا د بنو او لکې مروت ضلعونه 2 پولیو پیښو راتلو سره د غشمیره 6 شوې ده. د پولیو کیسونو دا شمیره تیر کال صرف 12 وه. د پولیو وارث تر ټولو متاثره سیمو بنو لکې مروت نه په مجموعی توګه 6 نه سیوا پیښې مخې ته راغلي دي. دې ترڅنګ د ختم کړې شوې د پولیو P2 وایرس شمیره هم 12 شوې ده. د خیبر پختونخوا نه P2 وایرس 6، گلگت بلتستان نه 4، اسلام آباد نه 1 پیښه رپورټ شوې ده. په دې حکله د خیبر پختونخوا صحت وزیر ډاکټر هشام انعام الله ډیوا سره خصوصي مرکه کې وویل چې تیر وختونو کې دغه سیمو کې ناقص پلاننګ او کوتاهۍ له امله د پولیو پر لپسې کیسونه رپورټ کیږي.
بنو او لکی خوډی ایچ اوزم بدل شو ڈی سی سم اسپیشل انسٹرکشنز دی دیزی کے زمونگا چے دا پروونشل ای او سی کم کوآرڈینیٹر دے ای پی آئی ڈائریکٹر دے آما پرسنلی او لیگل مین شے ریفیوزلز کے دے ریفیوزلز دا معاشرے یو غلط سوچ دے کم دا فیک فنگر مارکنگز کی گی لگیا دی دا سدا نہ دے چے دے کال کے شروع شوی دی دا دا دو دریو کالو سزیاتیانی شوی دی دا غی اوز دا انجام دے.
پاکستان او په خصوصي توګه خیبر پختونخوا کې د پولو موجوده حالاتو په نظر کې وزیر اعظم عمران خان او د صوبې چیف سیکرټری لخوا د پولو وارث خاتمه لپاره خصوصي هدایت هم جاری کړې شوې دي. بلخوا په ټوله صوبه کې د پولو کترو څخه بچ پاتې شو ماشومانو ته ساسکي رسولو لپاره خصوصي کمپاین هم پیل شوې ده او ټوله صوبه کې عام ولس آگاهې لپاره وخت په وخت غونډې هم تابع کولې شي. د صحت وزیر ډاکټر هشام انعام الله وینا تر مخه د پولو زیاتو متاثره سیمو کې د وایرس مخه نیولو لپاره خصوصي کمیټې جوړ کړې شوې دي، کومې چې یو ځانګړی پلان لاندې پولو وایرس مخنیوي او انکاریان کانی کوي. دوی خوشبینه دي چې را روان یو کال کې به دغه پلان مثبت اثرات را مخې ته شي.
داسې دی جی چې مونږ یو ډېر کمپریهنسیو ټیم تشکیل کړی دی د دې اریډیکیشن بارے کې، او هغه هر اسپیکټس ګوري لګیا دي چې کوم انیشیټیوز مخ کې نه دي اخیستل شوي دې پروګرام کې. آ انیشیټیوز هم دی علی د دې چې څومره مایکرو پلانز دی ا دوی ریوایز کړل آی بدل کړل، نو هوپ فولی دا هر څه به کنټرول شي.
سرګند دی چې پولو وارس په ماشومانو عصبي نظام حمله کوي، د کوم رسته چې یو ماشوم تل عمری مازورې ښکار شي. د دې وایرس نه بچ کې دوه لپاره خیبر پختونخوا په یو لس ضلعو کې خصوصي پولو مهم لا هم دوام لري چې پکې یو لس لکه درې نوي زرو نه سوا ماشومان د پولو کترو هدف دي. ولې د روانې میاشتې دسمبر په شپاړسمه نیټه به په کامی کچ د پنځو کالو نه کم عمر ماشومانو ته پولو ساسکي ورکولو مهم هم چلولی شي. شاهین افریدی، وایس اف امریکا، ڈیوا، پیښور.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه. صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاسته حق سره راځي چې سه کړی.
تاسو هم بدلون راوستئ سه.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
د وایس اف امریکا دیبا یو ساته خبری خبرونه ده. قدر منو اوریدونکو کتونکو، زمغه خبرونه، زمغه پروګرامونه، ریپورتونه د دینه تاسو په سوشل میډیا باندې هم استفاده اغستلی شئ. مونږ په فیسبوک، یو انستګرام، یوټیوب او ټوئیټر هم، او د هغې لپاره زمغه پته نوٹ کړئ @voadiba. اوس هم په پاکستان کې د پولیو د قطرو پر ضد د یو شمیر منفی پروپاګانډي هم کیږي، او د پولیو پر ضد روان چې کومې هڅې دي هغه اغیزمن کوي. څېړونکي وایي چې د بې بنیاده پروپاګانډو تر څنګ د پولیو پر ضد پروګرام دننه هم نیمګړتیاوې موجودې دي چې له وجې په پاکستان کې د پولیو وایرس په مکمله توګه ختمولو په لار کې یو لوی خنډ جوړیږي. نور تفصیل لري ارشد مومن په دې تفصیلي رپورټ کې.
د ویډیو په سوشل میډیا خورېدو سره په سلګونو ماشومان د صوبی بیلابیلو روغتونونو ته راوړل شوي وو. د پولیو پر ضد کارکوونکي محکمې غړي وایي د دې پیښو وروسته د پولیو پروګرام باندې منفي اثرات پرېوتي او د انکاري مورو پلار شمیر زیات شوی دی. دې واقعې وروسته د پلټنو په نتیجه کې د پولیو قطرو په اړه بې بنیادې پروپاګاندې او سرکاري املاکو ته نقصان په سر د سیمې و شخصي سکولونه تړل شوي وو او څوارلس تنه نیول شوي وو. د خیبر پختونخوا پولیو ایمرجنسی اپریشن مشر عبدالباسط وای نیول شوي تنان بیا د عدالت د لارې خوشې کړی شو.
په څه طریقه باندې پرېښودل شوي وو؟
نو
په پاکستان کې د پولیو پاړه د برتانی وتلې ورسپانې دی ګارډین په 8 نومبر خپل یو خبر کې ویلیو چې د وزیر اعظم پولیو پروګرام په خوانی سلاکار بابر بناتا په مشرۍ کې ګنشمیر نوی د پولیو کیسونه پټ ساتلی وو او د پیټو نومې وایرس چې پاکستان یې کال 2014 کې د ختمولو دعوه کړې وه د هغې نه 12 ماشومان متاثره شوي وو. ګارډین لیکلی د دغه وایرس پر ضد په پټه کمپاینونه هم شوي دي. خبریال او څیړونکی مشتاق یوسفزی وایي د بې بنیاده پروپیګنډو تر څنګ پاکستان کې د پولیو پروګرام دننه هم نیمګړتیاوې موجود دي.
او څومره چې د دې پروګرام مشران دي نو هغوی دا وایي چې مخکې موږ دپاره غټ چې کوم درد سر و نو هغه مذهبي ګوندونو چې هغوی به د دې پروګرام بغیر څه بنیاد نه د دې خلاف پروپیګنډه کوله. اوس هغه کسان چې هغه د دې پروګرام نه ښکلي شوي دي د مختلفو الزامونو په بن ثابت شوی دي هغه د پروګرام خلاف پروپاګاندا کوي او هغه د دې لپاره ډېر خطرناک دي. او بیا ټول نه خطرناک ارداو چې پک دا ورته وي دا مارکینګ یعنی هغه ماشومان چې هغه ته به کتری نه لګیدلې هغه ته به دې په مارکر باندې په ګوت باندې خوکړي.
د خیبر پختونخوا پولیو ایمرجنسی اپریشن مشر عبدالباسط وای د انکاری مور پلار په خلا کولو او د بی بنیاد پروپاګاندو مخنیولو پروګرام لري او وای تمه ده چې د ماشوخیلو شان پیخه به بیا رمخه ته نشي. ارشد مومن وایس اف امریکا دیوا شبقدر.
ګران اردوونکو دا ډیوریډي د وسته خبر پختونخوا ورستو اسلام آباد ته د پاکستان د سینیټ چیرمن صادق سنجرانی په دغه هیواد کې د اقلیتي ډلو سره تعلق لرونکو کسانو په زوره د مذهب بدلولو د مخنیوي لپاره د قانون جوړولو په سرکار کولو لپاره دویش کسیزه پارلماني کمیټه جوړه کړې ده. پاکستان کې په وروستیو کلونو کې د اقلیتي ډلو سره تعلق لرونکو کسانو په خاص توګه د جنکو په زوره د مذهب بدلولو بیا تاغي سره داغي د خوخي بغیر د ودونو په پیخو کې زیاتواله راغله. په دې اړه تفصيلي حال د ډیو ریډیو خبريال پیر ولایت شاوړان دی کوي.
د انګریزي جبیر وسپاله ډان تر مخه د سینیټ چیرمن د ملي اسمبلی سپیکر په سلا سره حکومت او مخالف اړلو او لګکو پارلماني غړو باندې ګډ دویش کسیزه کمیټي جوړه کړې. کمیټي به د لګکو په زور مذهب بدلولو او د اقلیتي زنانو سره جبري ودونو د مخنیوي لپاره قانون سازه په لړ کې سپارښتنه کوي. دا په داسې حال چې د هیواد په بیلابیلو برخو او په ځانګړي ډول سند صوبه کې د هندو زنانو سره په زور ودونو پیښو په سر سیاسي او ولسی کچه سخت غبرګون ګون پلیدو کې راځي او مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د غپې خوله قبل په لوی شمیره کې هندو کورنۍ گاونډي هیواد هند ته په تیښته کولو مجبور شوې دي. پاکستان د لګکو تحفظ په اړه نړیوال کنوینشنونه لاسلیک کړي او د دې پابند دي او دې سره د هیواد دستور کې هم لګکو تر دوی مذهبي ازادي خوندي ساتلو باور ورکړی شوی دی. خو د دې په پرتله پاکستان په خپله خاوره لګکو ته تحفظ ورکولو کې ناکامۍ په سر د ډیر وخت راهسې د نیوکو سره مخ دی. او بیا مهمه خبره دا ده چې پاکستان کې د اقلیتي زنانو سره په زور ودونه کولو یا دوی خپل مذهب پرېښودو باندې مجبوره کولو په اړه د مخکې نه کوم قانون نشته دی او پنجاب کې د مذهب د سپکاوي یا جبري ودونو نه اغېزمنه اقلیت تونو د قانوني مرستو لپاره جوړ یو شخصي ادارې کلاس مشر جوزف فرانسیس ډیور ریډیو ته په دې اړه صدا سوایي.
لیکن یہ قانون اب بننا چاہیے پنجاب میں کیونکہ اس کی صورتحال بہت زیادہ خراب ہے. پنجاب میں کرسچن عورتوں کو زبردستی مسلمان کیا جا رہا ہے اور سندھ میں ہندو لڑکیوں کو.
هغه د پارلیمانی کمیټه د جوړښت د خبر ستای نه کوي او تور لګوي چې سندھ صوبه کې د هندو او پنجاب صوبه کې د عیسائی زنانو سره په زور ودونه کیږي او دوی باندې خپل مذهب بدلول شي. سندھ کې واکمن پیپلز ګوند پروستو کې د صوبایي اسمبلی څخه د یو قانون د منظورې د لارې د الګ او د جنې د بلوغت عمر 18 کاله ټاکلو منظوري ورکړې وه او دا لومبي ځلو چې د دې قانون د لارې دغه عمر ته رسیدو نړوندې په الګ او جنې باندې خپل مذهب پرېښودو بندیز لګول شوی و. خو بیا د مذهبي سیاسي ګوند جماعت اسلامی د دړکو لکبل پیپلز ګوند دغه قانون عملی کولو کې پاتې راغلی دی. د لګکو مشران او پارلماني غړي د ډیر وخت راهسې د یو داسې قانون غوښتنه کوي چې تر مخه د اقلیتونو سره په زور ودونو کې ککړ ملزمانو ته سخت سزاګانې ورکول باوري جوړې کړي شي. که څه هم د واکمن تحریک انصاف ګوند د مخالفت له کبله ملي اسمبلی کې د اقلیتي غړي د پاکستان صدر او وزیر اعظم جوړېدو باندې بندیز پورته کولو په حق له قانوني مسوده رد شوې ده. خو کتل کېږي به دا چې اوس مرکزي حکومت د لګکو په زور ودونو د مخنیوي او د دوی مذهبي شناخت خوندي ساتلو لپاره یو کوټلې قانون جوړولو کې تر کوم حده سنجیده دی.
نوردونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا تاسو اوس بوزو د پاکستان قبایلی ضلعو ته قدر نوردونکو د پاکستان په قبایلی ضلع شمالي وزستان کې تاسو تیر ورځ اوریدلو چې ځایي خلکو احتجاجي مظاهره پیل کړې ودي وي چې په دغه سیمه کې سره د دې چې د پاکستان فوج او حکومت دا داوا کوي چې دغه لته امنیت ټینګ کړی شوی دی خو سم د تشدد پیښې کیږي او دغه لته هدفي وجنې او په نږدې ورځو کې بیا د یو حکومتي ګوند غړی چې کوم دی هغه پر رڼا ورځ باندې د لوټل کېدو کوشش شوی او په هغه ډزې شوی وي. په دغه لړ کې یو تفصیلي رپورټ د ډیبر ریډیو خبریال عدنان بیټنی وړاندې کوي.
د میرالی سیمه پولیسو مشر ایس ایچ او دوست احیب اویل په نیول شوي کسانو کې یو تن تړاو د پنجاب صوبې سره دی.
کسان مې گرفتار کړی دي نیولې مې دي سپ نو میرا او لوکل د میرالی تحصیل سره تړاو لري او بل څه کیندای پنجو پای دی اکمل نو میرا د مظفرګر سره تړاو لري دوا کسان میرا دی هغه از نامې نه چوای نو دا یو ټیم دی یو ټیم په شکل څه چا
سیمایز خلک د پولیسو دې کام ستاینه کوي خو ورسره پوښتنه هم راپورته کوي. د یو تفوزریستان په نامه یو غیر دولتي سازمان مشر وکړ دا وړ ویل دوی دا وړاندې نه د اندېښنې لرلې ځکه چې کله وزیرستان د بهر نه د خلکو په داخلېدو بندیز و د دې دوران مده پنجاب خلک بغیر د انټری وزیرستان داخلېدل او دلته به د ورځې په کوڅو او کلو کې کلفې او نور ضرورت سامان خرڅول او د شپې به د امنۍ پېښې تر سره کولې. هغه اول کله چې په سیمه کې بده پېښه وشوله نو امنیتي سرتیرو به هلته بیا نږدې سیمه کې سیمایز خلک زورول او تشدد به پرې کولو. خو نن پولیسو څرګنده کړه چې په وزیرستان کې د امنۍ څه جوړه کړې ده.
او تشدد به په کاولو خو پرون دا وځه شوله چې پغه کې بیا یو داسې پنجپای ونی ول شو چې هغه زمونږ د خلکو سره هیڅ تعلق نه وو او دا غله او د کاروبار په نام باندې په چوک کې شربت خرڅولو د شربت نه بده بیا هوټل ولګولو چای خرڅوله نو مونږ دا وایي چې آیا دا دلته سیدلو د ادارې دومره کمزوري دي چې د پتن لګي چې دا دلته سکو.
د کډوالو د کمیټې مشر چې د عوامي نیشنل ګوند سیمایز مشر حمدي نثار علي داوړ وویل د پولیسو د ګام سر تر څه حد قانون پر نظر راغلی خو زیاته کړه تر واپسی ورسته بیا هم په زیات شمیر سره د هیواد بیلابیلو سیمو خلک په وسله سنبال دلته په شمالي وزیرستان کې لیدل کیږي. هغه ویل تر عملیات وړاندې هم دلته داسې قسم خلکو نه امنی جوړه کړې و چې اوس بیا سیمایز خلک د امنیت په اړول د تشویش سره مخامخ دي.
د ټول پاکستان خلک را روان دي او خصوصا دلته کې خو د پنجاب نه په مختلفو شکلونو کې لکه دلته کې ملي خرڅوي دلته کې کول فی خرڅوي د خلک د ایریان دي چې دلته لکه کلیار شوونه بیا دلته خلک راځي هغه لاس کسان 15 لاس کسان شل کسان تر پاته پات خلک ګرځي هغه سره راکټه نشن کوپون دا سیستم ور سره دي بالکل څنګه مخ کې دلته کې حالات بالکل هغه شانت حالات روان دي.
د سیمه د خامې پارلمان غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ محسن داوړ وویل تر عملیات وسته چا سره بچ په شمالي وزیرستان کې یو میلمه وو د هغه معلومات په هم حکومت ته وو. خو د هرانتیا او تعجب خبره دغه ده چې داسې قسم خلک د وزیرستان په کومه سیمه کې پټنځایونه لري چې پوره وزیرستان نه امنۍ سره مخ خړی. هغه وویل د پولیسو دا ګام ستایي.
پولیس کار د پولیس په خپل حکومت تاسو ته پته ولګی چې کارم زرو شو او بګونه خلک هم پکې ونه زوړدل څونه پرې د خلکو نیول خبره ده چې د پنجاب هم پکې یو کس دی دا کس چې کوم دی د پنجابې دا په کوم مقصد راغله او ستا په راغله او د سکول دلته د چا سره اړیکې دي خو ډیټیل دی انویسټیګیشن په کارم دی او پولیس باندې موږ هم زوړه ولو چې دی دغه پوره تحقیقات او شي چې دا دلته خو زمونږ په علاقو کې تاسې ماحول دی چې بارنې سړې راشي نو ټول خلک پیژنې چې
د یادونې د شمالي وزیرستان کې په کال 2014 نیمایي کې د وسلوالو پرځت په کچا سره پوزی عملیات تر سره شوی. خو تر عملیات ورسته سیمایز خلک وای تر یو نیم سل نه زیات خلک په کور تر نه معلومه کسانو لخوا په هدف شوی او تر دې مهاله په دغه پیښو کې ککړو کسانو د کوم څه گرفتاری هم نه در شوی. عدنان بیٹنای دیوا شمالي وزیرستان.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو د خبر خلکو سره وګورئ.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات
اخته صرف 400 نه ده
ټول ریجن دی
هغه خبر پر ابو چې تاسو یې مهم بولئ
تاسو څنګه په اول کې ویل دا چې انا وری د څنګه د ټپ امریکا کې د خپل کار شروع او اوسې وډه
ټوئیټر @voadiva فیسبوک voadiva تاسو مونږ په ټولنیزو وبپاڼو هم سره لشي فیسبوک voadiva ټوئیټر @voadiva انستګرام voadiva او په یوټیوب voadiva نیوز
ګرانوردونکو دا وایس اف امریکا دی ور ریډیو دی ګرانوردونکو د دې خبرونه وروسته به تاسو د دی ور ریډیو د دی ور ریډیو های فای پروګرام اور د پروګرام باندې تاسو وړاندې کوي زموږ همکارا ناهید سحر په دغه خبرونه کې تاسو نه خپل نه ټلیفون هم کول شي سره دی ک غواړی چې ځان د سیمې ونړي د تازه او مهمو خبرونو نه خبر کې نو دی ور ریډیو په فیسبوک ټوئیټر او انستګرام هم عملګری جوړې دي شي او ځان د سیمه او نړۍ د تازه او مهمو خبرونو نه خبرول شي اوس هم تاسو پام راګرځو یو بل رپورت ته د بلوچستان صوبې په مختلفو خارونو کې په بیلابیلو نشو اخته کسانو شمیره او رستر بلا سیوا کیږي په دغه صوبې کې غیر دولتي ادارې وایي چې دغه تا د نشې توکو په اسان سره ملاوي دو لوجه ګنش میر ځوانان او د پوخ عمر خلک او د دې ترڅنګ تنکی ځوانان هم په نشو اخته کیږي خو بیا دغه شان نشایانو د علاج د لپاره حکومتي مرکزونه ډیر کم دي بس په ځنی خارونو کې بیا شخصي مرکزونه جوړ کړی شوی چې هغه د بے وسه او غریبو کسانو چې هغه په نشو وختوي د علاج کې په ډیره تفصيلي حال د ډیو ریډیو خبريال نعمت سرحدي په دې رپورت کې وړاندې کړي
په چمن سره د شارک کې د نشي توکو رښت خلکو د لپاره یو حکومتي ادارې هسپتال جوړولو کار خو نه مالمیږي خو اوس د رسمان دي لورونکې ادي خلکو په دغه کار پیل کړی دي 13 ورځ د چمن نوي شار ماستر پلان وڅنګ ته دغه رنګ یو مرکز لالا ډرګ ټریټمنټ سنټر پرانستا وسوا چې دغه سنټر چلوونکې لالا جان سګزي وډه وته وویل په چمن شار کې نارینه خو پریږد د وخت زنانه هم په نشي توکو رښتوي دي چې د یو زنانه ولید نو دغه مرکز خلاصولو کار پیل کړي
ما یو حمام کې د لښتان جوړول یو ځوان انجلی رانه نو ته سوال وکاوی یعنی شه زاورات نو دی ما مولا ول دغه هیروینسکی پودر باندې اخته د ماول ول وجت شته ول د دې خاوین څو هغه پودر سکول په داروین وخته او دغه د وجه صدا په اخته سو نو د دې ټول ایالم په اخته کیږي نو ما دا فکر وکي سره ته دراسه د دې دغه جوړ کا سنټر نو ما دغه کی د جیداد مال یعنی صدغه او ما په دې کې قرباني کې دا شپارس مشته وسبه دغه تعمیر شروع
د دغه مرکز پرانست د سیمې یو نامتو تاجر او قبایلی مشر صادق خان سګزی وکا چې د وډي وته وویل چې نشي توکو استعمال په کومه کچه مخ پر ځاتې دوه روان دي په هغه کې د په مستقبل کې د نوجوان نسل تبای په کې ګوري قبایل د یو بل سره لاس په لاس کې دغه ناصر د سیمې څخه ختم کړل سي
مر مشران یا مر کم تعلیم او تدوانان مر د دې سوچ جوړ کو چې مر د خپل بچانو غم خرو چې مر د بل د بچانو غم هم خرو ان شاء الله د امین موالات استا چې کوم د سنټر چې جوړ شوی د سنټر ته ضرورت تم نصیبی دا چې مر د خلکو ملاتړ وکړو نو مش خبره په قبایلت باندې ډیره مختجه ک قبایلت څوک وکي نو ولی باندې کیږي دا سنټر ته چې مر سات ورکو ګټ کوم سات ورکی خمه خاپي سکیش
دغه مرکز پرانستی په محل د زلک لابلام رستيال کمشنر عبد البشیر بړیڅ او د پلوسو مشر شوکت مومن هم موجود وو چې دوی هم په خپل ویناو کې په سیمه کې د نشي توکو رښت خلکو تعداد زیاته دوه خبري منلې او ویل چې دوی کله عملیات وکي او نشي توکي خرڅونکي ونيسي نو د قانونسازي د نڅول لوجه برته دوی خوشي سي خو بیا هم د نشي توکو په خلاف عملیات جاری ساتي په دغه محل د ډیوستر په خبرو کې مرستيال کمشنر وویل چې دغه مرکز د پرانسته خبره هم د نشي توکو استعمال ډیر کم سي او خرڅلاو به بند سي هم ډیر زیات لوی ګټه ده
په دغه الکټیویټیز کې یو ناسور چې دی د منشیاتو د ډرګز چې دی یو غټ شور میجر پرابلم دی د کمپلیټ کل عبد الله چې کوم ډیسټریکټ یې شو دی نو هغه لپاره یو ریهابلیټیشن سنټر ریهاب سنټر چې دی ډیر زیات ضروری وو په دا عقل باندې کوم سیول سوسایټي چې کوم خلک دی یا زموږ کوم ځوانان دی هغه خپل یو انیشیټیو واخلې او دا یو ریهابلیټیشن سنټر چې دی دوه کلاس کې مش ایز ا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ان شاء اللہ کمپلیٹ مکمل دے دی سارا بلیسنگس دی دے دی سارا تعاون دی ان شاء الله د ریهابلیټیشن ټینټر چې دی ان شاء الله ډیر دوزرس ان شاء الله ورځ نتایج به
د سرکاري اعداد شمار په مطابق یوازې په چمن شار کې د 300 سره خطر 500 پورې پنشي توکو په خاصه دروین استعمالونکو موجود دي. د شار شاوخوا سیمو کې د برانیو بو په نالو او په پولچکو کې نشه کوي. خو دغه پنشي توکو رښت خلک سکل سرکاري چارواکي ونیسي خو د روزنیز مرکز د غیر موجودګۍ لامل برته خوشي کی. خو اوس چارواکي هم خوشبینه دي چې دغه نشيان په دغه مرکز کې جدي د نشي توکو استعمال په چمن شار کې کم کی. نعمت الله سرحدي وایس اپ امریکا دیو ریډیو ټی وی چمن.
ز چی وخزیم
زمانوم طاهرہ دی او ز یو سماجی کارکونه
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او ز سیاست مدار
تعلیم زما حق دی
زم ګلان کراچی کې اوسېګم او سبق هم کراچی کې ویم
زمانوم کامل خان میا خیل دی تخبر زبن ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی
زمانوم ډاکټر زهرا دی او ز هسپتال کې کار کوم
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم
زمانم زهرا شاده زفر کراچی کی د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلی ځلی کوم
زه د نوی زمانه تکړه پختنه یم زه بی بی شیرین یم
وایس اف امریکا دی وای او ساته خبری خبرونه دا قدر منوریدونکو موږ سملګری او سیز موږ دغه خبرونه نه یوازې تاسو په ریډیو باندې اوري بلکې په ټی وی سکرینز باندې کتلې هم شي کو سټلایټ یا د ډش سہولت در سره وی نو په ټی وی سکرینز باندې په ایجا ساتري باندې دغه خبرونه تاسو په سکرینز باندې هم کتلې شي او سم د سیکانو لپاره د ستری ګوردواری په پرانستي چې کرتارپور کې موجودیت لري په خیبر پختونخوا کې میشت د سیکانو برادری ویلي دي چې په صوبه کې ګڼ شمیر داسې تاریخي او مذهبي ځایان شته چې دغه مرکزونو ته هم وده ورکول پکار دي او د کرتارپور په شان حکومت له پکار ده چې د نورو هیوادونو سیکانو ته دغه موقع ورکړي شي چې د غزیونو ته هم دي سفرونه وکړي. نور تفصیل راکوي سادیا قاسم شاه په دې ویډیو رپورت کې.
د یو سیک تاریخ دان او لیکوال بوبی سنگ تر مخه د سیکانو ثقافتي او تاریخي نخي 90% په پاکستان او بیا زیاتره په خیبر پختونخوا کې دي. بوبی سنگ وای څنګه د پاکستان صوبې پنجاب کې سیکان لا کرتارپور لا کولاو شو خیبر پختونخوا کې هم د دې ځای د تاریخي او ثقافتي ځایونو د سیل لپاره سیکانو ته لا کولاو کړی شي. دغه تاریخ دان چې د کال 2008 راسي د سیکانو تاریخي ودانو او ځایونو لکه کلو محلونو ګوردوارو مزارونو او جنگی میدانونو په اړه تحقیق کوي په پیښور عجایبګر کې 13 ورځ بل تحقیق او معلومات باندې خبرې وکړلې. بوبی سنگھ رستو میډیا سره خبرو په محال ویل
پنجاب میں صرف ګوردواره ہے کے پی میں آپ کے پاس ہسٹوریکل مونومنٹس
ہے. بوبی سنگھ وای په پنجاب کې صرف ګوردواری دي تاسو سره یعنی خیبر پختونخوا کې تاریخی ځایونه دي تاسو سره کلی دي تاسو سره هری سنگھ نلوا دے سوک د سیکانو د تاریخ یو مهم کمانډر او هغه د رنجیت سنگ نه هم یو مهم کمانډر او بوبی سنگ اویل ټول خلک صرف ګردواری نه قتل غواړي هغوی تاریخی ځایونه قتل غواړي او هغه صرف خیبر پختونخوا کې دي. فرام کرتارپور تو خیبر پاس یا د کرتارپور نه تر خیبر درې پورې د سیکانو ثقافتي تاریخ په اړه د بوبی سنگ دغه بیان اوریدو لپاره د پیښور امرجیت سنگ هم راغلی و. هغه په پیښور کې اوسي او کاروبار کوي او وی ویل زیاتره سیکانو ته د پښتون سیک په حیثیت د خپل نیکانو او د مشرانو تاریخ په اړه معلومات خوشته خو افسوس کوي چې اکثر ځوان سیکان د سیکانو تاریخ نه نابلده دي او معلومات نه لري.
چې لکه موږ خو دلته کوم ناسته پاسته ده چې کوم طور طریقه تر دې پورې چې موږ مادری زبان هم پښتو ده موږ کور کې هم پښتو وایو نو چې کوم لکه کوم هیسټری ده چې کوم مذهبي حساب سره ده خو زیاتره موږ له پته ده خو بیا چې کوم موږ مشرانو کوم په دې علاقو باندې حکومت کړی دی لکه مہاراجا رنجیت سنگھ شو هری سنگھ نلوا شو داسې لکه څه لکه ښکاره غره ته پته نمونه او نور هیسټري باره کې موږ دا موږ غلطې دی موږ خپل کتابونه نه دي ویلي لکه کم پېښور کې اوسېږو.
د د صوبه خیبر پختونخوا د سیکانو یو نماینده بابا ګروپال سیکو ویل داسې قسمه معلوماتي غونډو سره به سیکان د خپل تاریخ او ثقافت نه خبر شي. هغه ویل په کار دا څنګه کرتارپور لاره سیکانو له کولاو کړلی شوه، صوبه خیبر پختونخوا د هم سیلګرو له آزاد کړلی شي او د ویزې او د سیل ځایونو له اجازت نامو ورکولو کې دی اسانه پیدا کړی شي.
چې سیک کمیټي مونږ نن چې کم دی دا مطالبه کوو، ډیر سیک کمیټي خلک خواهشمند وي چې هغه پېښور کې دلته کمی ګورډوارې دي، کم تاریخ ته بیا چې کم دی جمرود پورټس دی، بلایسار دی، شبقدر پورټس دی، باړه پورټس دی، دا قسم زینو وزټ کوي، نو هغه چې کم دی بیا نو سی او دا قسم شینو ډیر زیات پرابلم وي. نو مونږ په دا موقع باندې نن دا هم ریکوست کوو چې دوله دی چې کم دی چې څنګه د پنجاب ویزه ملاوي کې داسې د خیبر پختونخوا ویزه ملاوي شي، هغه یو به مذهبي مقامات لا راځي، بل د پاکستان بالخصوص خیبر پختونخوا او پښتنو نه بچکم د یو خه میسج وړي.
په خیبر پختونخوا کې د مذهبي، تاریخي او ثقافتي سیلګرۍ ډېرې موکې دي، او پرستو کې د تایلند، کوریا، کینیډا او امریکا نه ډېر سیلګر د دې ثقافتي او تاریخي ځایونو کتو لپاره راغلي. او د صوبه خیبر پختونخوا د سیلګرۍ محکمې هم وخت په وخت دا خبره واضحه کړي، دوی داسې سیلګرو ته هرکلی وایي. سادیا قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیوا نیوز، پیښور.
خوګو اوریدونکو او کتونکو، تاسو مونږه په ډیو ریډیو په فیسبوک او په ټویټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کولی هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته لګولی شي.
نو قدم ناوریدون کو کتن کو موسی ملګری وسی او زم په خبرونه کې تاسو ور په ور د سپورتس یعنی د لوبو خبرونو ته هم وکیږي. نو چې کوم میچ ټیسټ میچ دی د استرالیا او پاکستان ترمنځ روان دی، دا غی ورسته حال به موږ تاسو سره درکو. شی بس صورت حال د پروګرام
او ما اوریدون کو چې دی ټیسټ پورې ولین خطی دی، ځکه چې نن سبا خو د ټی 20 او د ون ډے میچونو بیا اوس په کې ټی 10 هم راغله دی. په دې ټیسټ کې خبره یا مهمه خبره دا وه، وګم اوریدونکو ته پته هم ده چې د پاکستان او استرالیا چې کوم دا ټیسټ میچ روان دی په استرالیا کې، په دې اوسنی ټیم کې شپږ لوبغاړي پښتانه دي او په هغه کې څلور بیا داسې دي چې هغه بالران دي. پاکستان ټیم همیشه په نور نړۍ کې په کرکټ کې په بالینګ باندې پیژندل کیږي، نو ځکه دا یو قسم د داسې ویلې شو چې زیاتره پښتانه دي. او دا لوبه هم چې کوم نړیوال ټیسټ چمپینشپ دی، په هغه کې دا د پاکستان اولنې میچ دی، دا اوس د لسو ملکونو د ټیسټ مقابلې دي. په دې کې به بیا ټاکل کیږي چې کوم ټیم په ټیسټ کې ټولو غوره ټیم دی. په دغه سلسله کې د پاکستان او د استرالیا چې کوم لوب روانه ده، 13 ورځ د درېمې ورځې لوبه پای ته رسېدلې ده. نن د پاکستان په وخت سهار 5 بجې به د څلورمې ورځې لوبه شروع کیږي، او دا په داسې حال کې وي چې د پاکستان په دویم اننګس کې 3 لوبغاړي آوټ شوي دي او 4 شپېته رنځې کړي دي. د هغې پاکستان د دې اننګس نه وړاندې استرالیا په خپل لومړي اننګس کې 1500 رنزونه کړي، او په دغه کې مهمه خبره دا و چې د استرالیا دوو لوبغاړو چې کوم دی هغه پکې سنچانې والی وي، یو ډیوډ وارنر او یو د استرالیا چې کوم هغه کلاړي چې دای لسم میچو لبشنګ، او هغه د دین وړاندې سنچري نو وهلې. د پرونی لومړی سنچري و چې په ټیسټ کیریئر کې په لسو میچونو کې اولی سنچري والا. د 1500 رنزونو کې د استرالیا اوپنر ډیوډ وارنر 1450 رنزونه کړي دي، لبشنګ 1050 رنزونه کړي. دا غن وروسته بیا د استرالیا چې کوم اوپنر او جی برنز هغه 300 رنزونه کړي، او دا غي وروسته بیا میتی ویټ چې کوم د شپېته او ټیم پین چې کوم د استرالیا کیپټن دی 42 دغه شانتي هډ سلیشن زونه کړی، او دغه سپینر با بالر چې کوم دی لاین هغه 42 زونه کړی. دغه نه وړاندې پاکستان په خپل لومړي اننګس کې 230 رنزونه کړو. د پاکستان له خوا تر ټولو زیات رنزونه چې کوم دی هغه اسد شفیق کړی، شپږ بیا رنزونه کړی. دغه نه وروسته بیا زر علي یو کم سلوي رنزونه کړی. اوس دا سده چې پاکستان بنن په څلورمه ورځ باندې خپل بیټنګ شروع کړي. د پاکستان لخوا د پاکستان درې لوبغاړي آوټ شوي دي. دا وخت په کریز باندې شان مسعود ولاړ دی، بابر اعظم ولاړ دی، 4 شپېته رنزونه کړي دي. د استرالیا د اولنی اننګس چې کوم هدف دی د هغې پوره کولو دپاره او تاسلور کم 200 رنز نور په کار دي. نو وګمه په کار را سویل شو چې پاکستان دغه میچ بیلون کړي زکه چې اول خو دغه سلور کم 200 رنز پور کول پاکستان ته ګران دي. د استرالیا بالینګ اٹیک ډیر مضبوط بالینګ اٹیک دی پرون هم په ول سورون کې درې لوبغاړي دغه اوټ کړي دي، نو پاکستان به خپل پوره کوشش کوي چې وکټو ساتي او دغه دوا داسې کلاړین پاتې دي چې دین ورستو کم نور دین وغه میډل آرډر کې دوا یو افتخار دی او بیا یو چې کوم محمد رضوان دی دغه وروسته نو ټول بالران دي، نو پاکستان خپل پوره کوشش کوي خو ګران ښکاري چې آسترالیا د بالینګ اٹیک مقابله وکړي.
او نسیم شاه چې شپارس کلن لوبغاړي دی، تاسو ذکر وکړ د یو شمیر پښتنو لوبغاړو په ټیم کې، د دوی کارکردګي څنګه و؟
وګمان نسیم شاه یوازې د دانه چې پښتون دی مونږ زګه په خبرونو کې یادو د آسترالیا په دغه میچ کې 13 ورځې او په 13 ورځو کې آسٹریلیا په خپل چې کوم کلاړیان دي یا د نورې کرکټ کون کې هیوادونو کلاړیان چې کوم دین واغی ټول نسیم شاه ته پته مو دا غلو به ته پته مو، او هغه ځکه چې یو خو هغه ډیر تنګه ځوان دي شپارس کلن دي، بل په شپارس کلن نه کې یو ټیم تر رسید او په ټیم کې لوبه کول او هغه د آسٹریلیا خلاف او د آسٹریلیا د هغه لوبغاړو خلاف چې هغه دا وخت په ټیسټ رینکینګ کې د نړۍ تر ټولو غوره بیټسمنان دي. اول ورځ نسیم شاه تر څنګ نور پاکستانی بالرانو د پاره نو نسیم شاه خ بالینګ کو سپیډ دا غړي زیاتو پاول ورځ باندې هغه چې کم تیز بال کړو نغه یو سل اته سل وی خشار یو سل اور کیلومتر پر د غنټې په حساب باندې دغه په دغه ورځ
تیز رفتار
په دغه لوبه کې تر ټولو تیز بالو، او په اولنې ورځ دغه ایوریج چې کوم چې ټوټل ایوریج دغه د بالینګ نو هغه یو سل درې سل وی خشار یو سل اور نو هغه هم د استرالیا د میچل سٹاک نه دغه شانت شاین افریدی نه تیز بالو. 13 ورځ هغه بیا ډیوډ وارنر اوټ کو کوم چې هغه د ټیسټ اولنې وکټ او ډیوډ وارنر اوپنر او یو سل سل اور 500 رنزونه کړیو هغه اولنې وکټو، نو هغه یو بلخه خبره و چې په خپل اولنی ټیسټ کې د آسترالیا اوپنر چې په 150 رنزونو باندې ولاړو هغه هم اوټ کړی دی، نو دغه لپاره یو غټه کامیابی ګڼل کیږي. د آسترالیا چې څومره هم زړه کلاړیان دي هغه وایي چې په 14 کلنې کې یو لږ یو سل وسل ویخ یو سل اتسل ویخ رفتار سره بار کولی شي، نو چې دا څومره لوی ګیر ده به تجربه هم سیوا کیږي. بل خبره دا و چې پرون ډیوډ وارنر په انټرویو کې ویلي چې د ټولو ورځ خپل سپیډ مینټین ساتل دي، لکه دا نه و چې لس ورونو پس دغه سپیډ کم شي، هغه ټول سپیډ خپل مینټین ساتل دي. خو دا غتر څنګه بل پښتون بالر یاسر شاه بیر یو وار بیا خ بالینګ کړی دی، سلور وکټ یې اغستې دي، او باغې کې د آسترالیا زوړ کیپټن سمیت یې ډیر زر اوټ کړی او په سلور رنزونو باندې، او اوپنر بانس چې کوم هغه هم هغه اوټ کړی دی، او میچل سٹاک او هیزل وډ هم یاسر شاه اوټ کړی دی. یاسر شاه پکې ښه بالینګ کړی دی، سلور وکټ یې اغستې دي. خو نسیم شاه او دغه شانتې شاین شاه افریدی او عمران یو یو وکټ اغستې دي، او هاري سهیل دوه وکټ یې اغستې دي.
صحیح شو، مننه کوم تاسو شهزاده. اوس هم د خبرونې په اخر کې یو لنډ غونټ ریپورت لرو، دا په د شګو نه چې کوم مجسمې یا شان جوړیږي د هغې په حق لده حمید سمسور دغه ریپورت تیار کړی دی، تاسو ته وړاندې کوم.
په ساحلي ښار گوادر کې د ریت او لاشګو څخه د انځورګری سند آرټ دغه سیالي د ضلع د انتظامی چارواکو او د غیر دولتي موسسې بامسار لوري ترتیب سوی و، په کوم کې چې د انځورګرو نو نسډلو برخه اخستله. د سند آرټ په دغه مقابله کې ګڼ شمیرنجونو او الکانو ګډون درلودي چې زیاتره د گوادر او د پسنی اوسیدونکو وو، او دغه ډول د بلوچستان لورو پروتوسیمو زخه راغلو اتیا نور انځورګرو لریت او لشګو زخه بیلابیل انځورونه جوړ کړي وو. بیرام بلوچ د کوونکې دی، د ویل چې د ریت په دغه انځورونو کې ډیر لوی پیغام پټ دی چې د گوادر د اوسیدونکو ستونزې په ګوته کوي. مهر تاج بیا یو بلز د کوونکې ده، دی ویل چې زما د انځورګری موضوع دلته تعلیم ده، د دې په خبره چې دلته د نجونو د تعلیم په ډګر کې ډیر خندونه موجود دي. عقیل احمد د ځلی انتظامی له لوري د سند آرټ د مقابلې څارنه ترسره کوي، د ویل چې د دې سیالي یو بل ځانګړی اړخ ته هم دی چې له سمندر سره اړه لرونکي مایان او نور مخلوق له مختلفو خطرو سره مخامخ دي. چې دلته په سمندر کې یو شمیر مایان داسې دي چې نسل د ورکېدو له خطر سره مخامخ دي. انځورګر وویل چې دلته په گوادر کې د چشلو د سپا اوبو هم ډیره کمی ده، د دې لپاره هم دوی په خلکو کې د پهونی لپاره انځورونه جوړ کړی دي. په گوادر کې د سین آرټ دا دویمه مقابله ده. چې اصل هدف یې د سمندر د سایل د سیمو کلتور او د ځایي انځورګرو د هنر د څرګندونې لپاره موقع پیدا کول دي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون، کوټا.
زمونه اوریدونکو دا زموږ یو ساعت خبری خبرونه، مننه کوم چې موږ سره ملګری وې. زموږ خبرونه ته وګو سی په ریډیو باندې به زموږ راتلونکي خبرونه های فایو تاسو نه هیڅار باندې کوي، او د دې خبرونې باندې کوم کې وکم جالوان
او زه شعیب زاده
سره د خپل پروډوسر نن رشید اخلو ستاسو نه اجازه طلب کوم.